د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په اړه ویلي انتظامی اداره عدلیه نشي جوړې ده. ټانک لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي. د خیبر پختونخوا امنۍ سره مخ په جنوبي وزیرستان ضلع کې د سب ډیویژن منتخب چیرمین په ګډون د پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د فعالانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اسلام آباد کې سفارتخانه ویلي په وروستیو کې په اسلام آباد کې د 300 افغانانو په نیول کېدو ژور اندېښنه لري. سفارتخانه دا وکړه چې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول شوي. او د امریکا سرحد واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا په ګڼ شمېر مرکزی جنوبي او د هیواد د مشرقي ساحل پر ریاستونو کې د ګل په ورځ واورې توپانونه شوي. په سړکونو او لویو لارو واورې د لاسه د سفر مشکلات پیدا شوي. نن په واشنگتن ډي سي ته د پخواني صدر جیمی کارټر مړی راوړل کیږي او د زیارت په ورځ به د جنازي اخیری مراسم ترسره کیږي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکه هم لرو. موږ سره اوسئ.
سلام مشهزه مشفق من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ویډیو نن د نوې ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې ومنټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنیمه او په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس جمال مندو خیل په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو د فیصلې خلاف د اپیلونو د اورونې په وخت سوال پورته کړی چې د دفاع وزارت د ایگزیکټیو اداره ده او که د ایگزیکټیو خلاف یو جرم وشي نو آیا هغه په خپل جج جوړی دی او فیصله ورکولی شي؟ سپریم کورټ په دې مقدمه کې د ابتدایي دلایلو اورېدو وروسته نور اورونه تر 8 جنوري پورې وځنډوله. د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین د دغې نور تفصیل تاسو وایي.
د سپریم کورټ آئینی بنچ د نهه پرز په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو په ضد د بیلابیلو خواستونو اوریدنه وکړه او په دې موقع د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث خپل دلایل پیل کړل. دا ورونه په محل د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث دریس خپل کړو چې سپریم کورټ په تیرو وختونو کې ګرځولې ده چې د پوز لاندې د ملکی وګړو کورټ مارشل کې دی شي. نو په دې باندې د وکسیزه آئینی بنچ مشر جسټس جمال مندوخیل پوښتنه وکړه چې په دې مقدمه کې متاثر فریق او اپیل دایرونکي څوک دي؟ خواجه حارث ویل چې اپیل د دفاع وزارت دایر کړي او د دفاع وزارت ایگزیکټیو یا انتظامی اداره ده. جسټس جمال مندوخیل بیا پوښتنه راپور تکړه چې چری ایگزیکټیو خلاف کوم جرم وشي نو بیا آیا هغه پخپل جج جوړی دي شي او فیصله کولی شي؟ جسټس جمال مندوخیل ویل چې پاین کې د اختیاراتو تقسیم بیخي واضحه دي چې ایگزیکټیو د عدلي کردار نشي ادا کولی او د پوځي عدالتونو په مقدمه کې بنیادی سوال هم داده. سرکاري وکیل په جواب کې ویل چې کمبل فورم نوی نو ایگزیکټیو فیصله کولی شي
چې دا کم اپینین راغی د سپریم کورټ نو چې کوم فیصله راځي دا بده دي چې کوم کنوکټډ کسان دي یا د چا دا کوم ټرایل چې چلیږي ملټری کورټس کې دا پتا و پاک کې راځي.
کال 2023 کې د 9 مئی د پیښو په تور کې نږدې د 100 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي او د فوز ویان د ادارې ایس پی آر تر مخه د 9 مئی په پیښو کې ککړو په مجموعي توګه 18 کسانو دره هم اپیلونه دایر کړي وو چې پکې د 100 کسانو سزاګانې معاف کړل شوې دي او د 80 کسانو معامله به کورټ اف اپیل ته وړل کیږي. د پوځي عدالتونو دننه د محاکمو سره مخ کسانو باندې تور دي چې هغوی کال 2023 کې د مئی په 9 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د احتجاجونو دوران پوځي تنصیبات په نخښه کړی وو. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي دا هر څه پوس په تحریک انصاف ګوند د مقدمو د جوړولو لپاره پخپلا کړی وو. په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د ټرایل د مقدمې د اورونې په محل جسټس جمال مندوخیل سوال وکړو چې په قانون کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو فورم موجود دی نو د قانوني فورم په موجودګۍ کې ایگزیکټیو څنګه جج جوړی دی شي؟ په داسې حال کې چې پوځي عدالتونو لوړاندې څخه ځنې کسانو ته سزاګانې اورولې دي نو بیا د سپریم کورټ د مقدمې اورېدو ضرورت څه پاتې دی؟
دا کومې فیصلې چې بلیټری عدالتونو کړې دي دغه فیصلې دي اوس بل عدالتونه واوري؟ دا کولی شي، دا خبره کولی شي، دی دا شی داسې روان دي. د دې وخت دا خبره کول چې نه د دې ګینې د دې هیرینګ او څه فائده نشته، ضرورت نشته، دا زما خیال کې مناسب توجیه نه ده. زګه چې اصلي جګړه چې کومه هغه اوس په دې عدالت کې روانه ده.
جسټس جمال مندوخیل ویل چې آرمی اکټ صرف د وسلبند ځواکونو ترغړو پورې محدود کړی شوی دی، نو خواجه حارس ویل دا سې نه ده چې ګواکي آرمی اکټ یوازې تر پوزي غړو پورې محدود دی، وای په دې کې نور کیټګریز هم شامل دي. دا عدالتي او سیاسي چارو خبريالان وای د دې مقدمه فیصله کول د سپریم کورټ د پاره د ازمیخ په مان دي.
ابھی تک وہ اس میں کامیاب
تر اوسه پورې عدالت پدې کې نه ده کامیاب شوی او دا یو علت دی. دا معاملہ په مئی 2023 کې شروع شو او په جون 2023 کې دا سپریم کورټ ته راغله. سوال ډیر ساده وو چې په پوزي عدالتونو کې د ملکی وګړو ټرایل کې دی شي او کنه. د جسټس اجاز الاحسن تر مشري لاندې لومړی بنچ ویلي دي چې دا نشي کېدی دا خیر نه دی.
تیر کال 2023 د دسمبر په 14 د سپریم کورټ آئینی بنچ پوزي عدالتونو ته د 9 مئی په پیښو کې د ککړو 15 اتیا کسانو د فیصلو اورولو اجازه ورکړې وو، خو ویلو چې د دې پوزي عدالتونو پریکړه به په سپریم کورټ کې د التوا لاندې مقدمه د فیصلې سره مشروطي وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پښتونخوا ټانک لګي مروت او ډیر اسمل خان زلو کې وسلوالو بریدونو کې شپږ تنه وجل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د پښتونخوا د ناامنۍ سره مخ هر بر جنوبي وزیرستان ضلع کې د سب ډیویژن منتخب چیرمین په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د فعالو په ضد باندې مقدمه درج کړې شوې ده. په دغه اړه تفصیل د ډیو خبریال اردن بیټنی په هلي وی پروګرام کې څو شپې وړاندې ویل دي.
دغه تازه پیښه خو به تیر چلیټ ساتو کې شوې دي او دغه درې پیښې دي چې یو لکه مروت په منجیواله کې رامنځته شوې، بل په ټانګ غره بوت سیمه کې رامنځته شوې ده، او درېم پیښه چې دا هغه په ژوب سړک په ډیر اسمل خان کې رامنځته شوې ده. او په دې کې پولیس چرواکي وایي چې د 2009 او د یو ماشوم د ایویز نه نه او دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان بدن کې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. د دې چې کوم معلومات مرسته شریک کړي دي، په دې کې دا ویل کېږي چې پرون ماشام د لکی مروت په منځيواله سړک چې کوم اشار ته لینک روډ غځېدل دي، په دې باندې د یو شخصي بانک په ګاډي باندې چې کوم پیسې وړونکو غاډه وو په هغه نه معلومه کسانو بریت کړي، او په دې کې د دغه ګاډي سره د یو شخصي کپلې ساتونکو په ځای وړل شوی او دوا نور ژوبل شوی دي. ژوبل کسان خو پولیس وایي چې د فوریتوګه په علاقه کې چې دی روغتون تر سوالي او روغتون سرچینې د هغه حالت هم مرګونه یادوي. تر دې مهال دغه پیښه زیواریم چا په غاړه اخستي او تشدد بل پیښه چې وا هغه پټنګ ضلع کې رامنځته شوې ده، او دغه پټنګ ضلع کې حکومتي چرواکي وایي چې لټنګ شار سره جوخت کم چسیټي تاړي سره راځي او په بډي کلی بډي سړک باندې دغه پیښه شوې چې دوا ورونه چې هغه دني الیمان هم د نامعلومه کسانو لخوا په هدفي برید کې وژل شوې دي. او بیا پولیس وایي چې کورنۍ د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او په چای د ویداري حمله د کړي، او دغه پیښه زیواریم چا په غاړه اخستي، خو اوس ورستی رپورټونه لټنګ ضلع نه روان دي چې ټنګ عمره د سیمه کې د امنیتي څوکړو له پښتو څخه درنی او سپکې وسلې کارول کیږي چې خلک په سخت ویره کې د وخت راغلي دي. خو پولیس چرواکي وایي چې د دې داسې اطلاع ترلاسه شوې چې په دغه علاقې کې د امنیتي څوکړو په پښتو بریټ شوی او هغه بریټ په دې جواب وایي خو تر اوسه پر سره دغه علاقې د مرګ ژوبل خبر نه راغلی. خو تر ټولو زیاته حیرانوونکې پیښه دا ده چې ډیر اسمل خان ضلع کوم چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د صوبې چې کوم گورنر دی فیصل امین ګنداپور او چې کوم د پولیسو مشر دی اختر حیات د هغه پلرنټ اټوبه هم دی، او په دغه ضلع کې پولیس چرواکي وایي چې بیګاد شپې چې کومه ګاډي ډیر اسمل خان څخه ژوبت روان وو په لار دغه د نمالمو وسلواله لخوا لټل سوي دي، او د یو ګاډي لخوا مقاومت کول ورسته دوی ترمنځ د دزو تبادله هم شوې ده. او بیا دا ویل دي چې دغه دزو په تبادله کې چې دی یو خزه او دوا ماشومان دامل شوي او چلور نور کسان چې دی هغه ژوبل سوي دي. بیا د علاقې ځای خلکو وایي چې امریکا دی وته ویل چې تیر څو وخت سره دغه علاقې کې نه امنۍ پیښې زیات چټک شوي دي، او دلته په دغه لار باندې د شپې خاصه بریک ده چې د ورځې هم خلک د سفر کولو څخه ډډه کوي او خلک انتهایی زیات په وېره کې دي.
څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل نه معلومه کسانو په خلاف مقدمه درج شوې دي، نو کسان خاص هم نه معلوم دي مومند غلطه پیښو کې داسې کیږي خو مقدمه درج کېدو وړاندې او وروسته کم وسلواله ډلې یا کم چا د غپیخو ذمہواری منلې ده یا کم کسان په پولیس لخوا د غلطه کې په لټون کې نیول شوې دي خلک سوي
اشفاق صاحب زبر تاسو وایئ چې دغه د نامعلومو چې کومه لړۍ ده دا دوامدار روانه ده او دغه پیښې چې کومې شوې دي تر دې مهال چا ځواري نه ده په غاړه اخیستې او د ډیر اسماعیل خان چې کومه پیښه شوې ده په دې کې تحریک طالبان پاکستان بیا له تعلقې اظهار کړی دی او زبر تاسو دا وایئ دلته پولیس سره موږ بیا بیا په دې موضوع باندې خبرې کوو او دی وایي چې دلته څوک اف آی آر ترازینه چې چا په رضت مقدمه دی درج کی او بیا پولیس ورجی د هغه پرځت به کاروایی کوي او خودل ټټول نه غټه مسله دا چې داسې کیسه پیښه کیږي په هغه چې هیڅ کیسه په لټړ نه کیږي نو هغه ورسره دا معلومیږي چې آیا دا پیښه د چا لخوا نه کیږي او نه له اول نه پچا بندا تور پر ول کیږي پوری خېریش دا څه کوي خو په دې ورسته کې چې موږ قتل دي چې دغه خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع چې انډس هاي وی د اسلام آباد څخه سپیک لار ده په دې باندې پښکارا باندې نه معلومه وسله ور لخوا نه کیږي لګول سی وی نه یوازې دا چې خلکو ګاډي ټل کیږي بلکې موږ قتل دي چې دلته په زیات شمیر سره خلک هم تشتول کیږي په کې زتره سرکاري چارواکي وي دوه ورځې د هم په لکه مروت سیمه کې چې دی له مرکزی سړک څخه د پاکستان د پوز دوا امنیتي عسكر چې دا معلومه کسان لخوا تشتول سوي دي او پولیس وایي چې دغه په دغه سړک باندې سفر کولو او د سفر پر مهال د لکارډ نه کوسکل شوي دي خو زه به تاسو دا وایي چې دغه پیښه له چوک زمواري اخلي او نه حکومت د دې تور په چاوري پورې کوي خو په دې ورسته کې موږ بیا قتل دي چې تاریخ طالبان پاکستان د علاقې لپاره خپل گورنران هم ټاکلي دي او دغه داول لري چې د حکومت ریټ چې دی مکمل چلج کړی دي او په دغه ځکه تاریخ طالبان پاکستان چې دی هغه خپل وکمنی پر ځای کړی دا او حکومتي چارواکي به دا درونه چې دی هغه ردوي
په افغانستان کې وکمنو طالبانو په اسلام آباد کې سفارتخانی ویل دي چې په ورستیو کې په اسلام آباد کې د 200 افغانانو په نیول کې دو جوړ اندېخنه لري سفارتخانه دا وکړی دا چې قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیول شوې دي په دغه اړه باندې د ډیو خبريال الیاس خان څو شپې وړاندې زمونږ همکار نوشروان قلندر ته په لوی پښتونخوا خبرونه کې تفصیل ویلې
دغه لړۍ که څه هم د 1300 دراسې پیل شوې ده خو نن د طالبانو چې کوم سفارت په افغانستان کې هغه یو بیان ورکړی دی میډیا ته او په هغه کې دا ویلي دی دا داوا کړی ده چې 800 افغان وګړي په اسلام آباد کې یا نورو برخو کې تر دې دمه پولیسو نیولې دي او په دې باندې سخت اندېښنه ښودلې ده او د دوی دغه وینا ده چې دې کې هغه افغانان هم نیول کېږي یا سره چې پروف اف یو آر کارډونه دي یا افغان کم سټیزن کارډز دي ور سره او یا هغه افغانان کم ناتو یا امریکانیز واکونو یا نورو دغه نړیوالو ادارو سره په افغانستان کې کارونه کول او درې کال وړاندې په کابل باندې د طالبانو د قبضه نرستو هغه پتون پاکستان ته راغلی او دلته کې هغه په اسلام آباد کې زیاتره مشتل چې دغه هیوادونو نو ورته ویزه راشي او هغه بیا دغه هیوادونو ته لاړ شي ول چې هغه دغه وینا دا چې مونږه پس نو دا خلک کوم دغه تورونه لګای چې کله نه د پاکستان وفاقي حکومت ته د انټیریر منیسټری چې کوم دا ورک کړی دی یاره هغه افغانان چې دا یو دیشم دسمبر 2023 پور د خپل څو په اسلام آباد کې پاتې کیږي نو ان او سی یا اجازه نامه د ځلې تنظیمین اخلي دا غیر راستو کو دا ان او سی چا سره نوی یا بغیر قانوني توګه دلته پاتې کیږي نو هغه به مونږ دلته نه وباسو نو دا چې کوم د طالبانو دغه ټول ستات ور پرشيوي دي چې په دې کې دغه خلک باندې ول شي وي چې د ویزو په انتظار دي یا هغه خلک چې پاسپورتونه ایکسپایر شي وي خو هغه دوباره د خپل پاسپورتونو د لپاره پیسې جمع کړی دي او هغه په پروسس کې دي هغه هم گرفتار کړی شي وي او بیا وروسته د پاکستان اسلام آباد ضلع انتظامی یونیورسيټي پاکي حکومت له خوا یو وضاحتي بیان هم میډیا ته ورکړی شوی دی او هغه کې دوی دا ویلي دي چې دوی پی او آر کارډونو والا یا افغان سټیزن کارډز یا هغه خلک چې پاسپورت باندې ویلډ ویزې دي یا پاسپورت په انتظار دي نه وکول غواړي هغه دوی نه سي دوی تر دې د مپورې شکم شمیر خاينو یو سل درې اتیا دوی دا وایي چې هغه کسان چې کم په غیر قانوني توګه اسلام آباد کې اوسېدل هغه مونږ د اسلام آباد نه بهر وستې دي. البته دا نه دی ویلي چې چرته نه دلته نه به دخل کړی دي. او دوی دا داوا کوي چې صرف دوا افغان وګړي تر دې دمه چې کم الیګل پاتې کېدل هغه مونږه نیولې دي.
بیا دا شمیرې چې تر 800 پورې یادېږي یار دینه زیات چې افغانان نیول شي وي د دې شمیرو د افغانستان سفارت چې کوم دې په دې اندېخنی خوده لري دا شمیرې حکومت کمی خي او کنه دا زیات دي.
بالکل څنګه چې ما تاسو ته وایم کلندر صاحب حکومت لخوا چې په دې بیا دغه وضاحتي بیان مخې ته راغلو نو هغه بیا دغه ډېر کم ښایي هغه د دې 800 په مقابله کې هغه دغه یو سل درې اتیا شمیرې مطبوعاتو ته ورکړي دي چې هغه د اسلام آباد نوستي څنګه چې وفاقي حکومت پریکړه کړې وه چې غیر قانوني توګه باندې په اسلام آباد کې به کوم افغانان پاتې کیږي هغه به وستل کیږي هغوی چرې ځلي انتظامیه نه اجازتنامه نه وی اخیستې او دوه کسان دوی دا وایي چې کوم په دوی تر دې دمه پورې د دوه کسانو د نیولو په اسلام آباد کې د وضاحت کړی د اسلام آباد ضلع انتظامی او بیا افغان سفارت میرو سره اتفاق نه کوي او دا غوی د شمیره ډېره زیاته ښایي او دا غوی دغه وینا ده چې د پاکستان حکومت لخوا چې کوم دغه پریکړه شوې ده نو په هغې کې د دغه وضاحت په مکمل توګه باندې نه ده شوی چې د اجازتنامې مقصد څه دی. آیا دې کې هغه افغانان چې کوم ډېر وخت ایسره پی او آر کارډز دي افغان سټیزنز کارډز دي یا چې کوم هغه دلته د ویزو په انتظار دي د زرګونو په شمیر کې په اسلام آباد کې آیا دغه هم په هغه کې شامل وي او کنه نو به افغان سفارت دغه ویلي دي چې دغه وضاحت وفاقي حکومت لخوا نه ده شوی چې له وجې افغانان دلته کې یاري تخ سره مخ شوي دي او دا غي گرفتاران ته لکه حکومت لا څه ولې.
د امریکا په کانګرس کې د نمائندګانو ایوان د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خوانه مشر او اوسنۍ غړي مايكل مکال ترخګري یو مخ په زیاتیدونکو غواخ غني نوموړي ل ای بی سی نیوز د شبکې سره په خبرو کې ویل دي چې د افغانستان تر سقوط اوله هغه هیواد څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان ډله د بیا ظهور په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا له افغانستان څخه د امریکا وتل د ولسمشر بایدن لویا لاستراوړنه بولی. تفصیل د سمیع الله جلال زی په دغه راپور کې.
د متحده ایالاتونو په نیو اورلانس کې د جنوري په لومړۍ نیټه د شمس الدین جبار په نامه د یو امریکایي تبیله خوا په موټر د ګڼو کسانو وژل کېدو د ترګریزو غوښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړی مايكل مکال ترهګری د زیاتېدو په حال کې ګواښ کړنلې. نو موړل ای بی سی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې د بیا ظهور په حال کې ده او دای په دې اړه اندېښمن دی.
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره هغه چې هلته وشول موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګ بیا ظهور وینو او دا یو سخت اندېښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي له دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یا خسته وو د انټرنیټ افراطیت بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف باید پر دواړو تمرکز وشي.
اما د امریکا حکومت تل افغانستان څخه د وتلو دفاع کړې ویلي دي چې په افغانستان او سیمه کې د ترګریزو غواخونو د لمنځه وړلو وړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نیویارک ټایمز سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لامل به بخنه و نه غواړي.
لومړی ځل د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په اړه بخنه نه غواړم. فکر کوم دا د ولسمشر لوی لاسته راوړنه ده. حقیقت دا دی چې بل نسل امریکایان به په افغانستان کې جګړه نه کوي او نه بمري. دا یو مهمه لاسته راوړنه ده.
د راند څیرنیز بنسټ غړی اندرو رادین وای په امریکا کې د الهام اخیستل شوی غوښونو په اړه اندېښنه شته، خو دا غوښونه دومره جدي نه دي.
فکر کوم یو لر اندېښنه موجوده دي د اسلامي دولت د ډلې په شان د توندلار اسلام پال ډلو څخه د الهام اخیستل شوی بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو د تاریخوالي او هم د نور افراطي ډلو په اړه هم اندېښنه موجوده دي.
بلخو طالب چارواکو هم تل په خپل څرګندونو کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. یو شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي چې د امریکا د کانګرس غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو لیک کې طالبانو ته د بهرنیو مرستو په استولو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې مرستو د بندېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې که څه هم د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن د کانګرس په استماع غونډه کې د طالبانو مرکزي بانک ته د ډالرو د لیک په اړه څه ونه ویل، خو دا یې ومنله چې غیر حکومتي موسسو کابو لس میلیونه ډالره د مالیې په توګه طالبانو ته ورکړي. دا یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنګټن د افغانستان سره د بشري مرستو لوی تمویلوونکی هیواد پاتې شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا سرخر واشنگتن ڈی سی په شمول د امریکې په غنډ شمیر مرکزی جنوبی او د هیواد مشرقی ساحل پر ریاستونو کې د ګل په ورځ باندې واوري توپانونه شوي. په سړکونو او لوی لارو واوري د لاسه د سفر مشکلات پیدا شوي. نن به واشنگتن ڈی سی ته د پخوانی صدر جیمی کارټر مړی راوړل کیږي او د زیارت په ورځ به د جنازې اخیری مراسم ترسره کیږي. زموږ همکار افتخار حسین څو شېبې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې د بل همکار نو شروان قلندر سره تفصیل شریک کړي.
په دې باندې ما اوس د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی چې کم تفصيلات دي هغه قتل او په اخبارونو کې او د وایس اف امریکا په خپل چې کم ویب پاڼه د پاغه باندې ډېر معلومات ورکړی شو. جورجیا کم چې د خپل ایالت د اغینا د جسد څه دی نو نن را رسیدل ته واشنگتن ڈی سی ته، او دا به نن اوه منیټه د جنوري تر نهمې پورې به دا دلته یو په مختلفو ځایونو کې هغه په رسمي ډول چې کم دوی ته پرځونې به وړاندې کیږي هغه خلک چې دوی ورسره دوی سره کار کړی او دلته په کانګرس کې یا په انتظامیه کې په سپینه ماڼۍ کې هغوی راځي، د کانګرس غړي راځي، نور چارواکي راځي، نو هغوی دغه جسد ته چې دی ورخکاره کیږي ویني ګوري بیا عام خلکو ته هم دا موقع چې دی نو ورکول کیږي د دې لپاره چیرې ویني او د هغه لپاره کم فرزونه وړاندې کوي د هغه پاړه باندې احساسات لري دا موقع چې دی نو ټولو خلکو ته ورکول کیږي. په مختلفو ځینو کې بیا په رسمي ډول دوی ته به ریاستی توګه باندې چې کم دلته کې سلامه کیږي د پوزیانو لخوا هغه هم کیږي، او د دې سره سره د نوسان وسی هم دلته په واشنگتن کې دی او هغه به دغه جسد سره د کورنۍ چې کومه ده هغه به مور سره او د مختلفو خلکو سره به هغه هم ملاویږي. بیا چې دی په دبوې مچ په 9 جنوري د صدر بایدن انتظامیه د کارټر په مړینه باندې رسمي چوټي اعلان کړی ده، او دلته چې دی نو د امریکا بیرغ چې دی یا جنډه چې ده نو دغه هم نیمه پورته کیږي دا د عقیدت لپاره صدر کارټر ته. او د کارټر چې کم سیاسي وختو د اغه ډیر اړخونه دي، خو په سیمه کې نوشروان زب اوریدونکو کتونکو ته دا وایم چې د افغانستان کې د روسیې چې کم په کال 1901 کم اتیا کې بریدی کړو په افغانستان باندې يرغل کړو نو دغه وختونو کې کارټر چې دلته صدر دی د و او یم نواخلې تر یو اتیم پورې صدر نو د اغه پالیسی چې دی ترتیب کړی وي او د اغه زې برزنسکی د چې کوم قامی سلامتیا سلاکارو اغه پاکستان ته لاړو دانوم زکه اخلم چې ډیر خلک پیژنې په اغه وخت کې او تلو دالته د پاکستانی چارواکو سره، د افغان کډوالو سره او د اسلامي ګوندونو زنغړو سره دوی ملاقاتونه هم کړي، نو دا هغه پالیسی و چې اوس موږ ګورو چې هغه کړکه چې لا شروع شو او د طالبان چې افغانستان کې په واک اختیار کې لیدل کیږي، نو د دې پالیسی بنیاد د کارټر په وخت کې خوده
شو. دا ما هغه تسلسل و. افتخار حسین، پرون هم تاسو په کانګرس کې د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ په رسمیت باندې چې کوم دی د هغه نتیجو په حق لبانې فیصله کیده، دغه کانګرس غونډه سرته رسیدلې؟
هغه سرته رسیدلې و پرون، او دلته یو بجا دغه رسمي چې کوم غونډه و پیل شي و اصل خدا 12 بجې او بلکې وختي د دې هغه چې مختلف پړاوونه و هغه پیل شي، هغه ته رسمي منځوري ورکړې شو د کانګرس لخوا. دا یو هغه پروسه ده چې د امریکا چې کوم صدر وټو نو غټي په 6 جنوري اغه سوګن پورته کې دا غین اوړان دي، دا غی لپاره دا یو آئینی عمل دی چې دا به مکمليږي، او دغه آئینی عمل چې دی په کانګرس کې د دغه 1515 شوټونه چې کم دي د منځوري ورکي، او هغه بیل بیل چې دی ګوري، او دا کبیا په کې چې اعتراض وي یا کومه مسله وي، نو دا یو رسمي پروسه ده او دا ترتیب کیږي، او دا د امریکا چې کم مرستیال صدر وی په دې کیس کې بزدا ویم چې اوس کاملا هریس ته په خپل هغه صدارتي کاندید هم د ډیموکراتو لخوا، نو هغه د دې مشرکه ولا او ورسره بیا د پروسه مکمل شي، نو د دې نه ورستو بیا چې د کانګرس لخوا په دې باندې کم اعتراضونه یا د یو ووټ په بار کې د دوه ووټونو په بار کې دا غي خپل طریقې کار دي، نو هغه تر سره کیږي، نو دا مکمل شوی دا او اوس ته دې مطلب دا چې په 6 جنوري د سوګند پروتوکولو هغه غونډه چې دا نو هغه ته هر څه په آئینی ډول چې دینو تیار دي.
سیر افتخار حسین، په اخر کې استاذ شاته د کانګرس ودانی د ښکار چې موسم خو صفا دي، څه صورتحال له سرخار واشنگټن ډي سي او نور امریکا کې وور الاوري کې ځنه زینو کې اوسم
ګوره موسم صفا دي، نور خو سره وته کنه خو وور غیر چا پیره ټوله پرتی دي، او د علاقې اغه سپین صدر اخوسته دي، منګ چې سحر راتللو نو ترغه خو ظاهر د ډیر وختي نور نو وور وی، او دا سړکونه چې کم مین های ویز دي، غټ سړکونه چې کم دي، نو دا سن سه پاکړی شي وي، خو په ډي سي کې اغه سه خلک نشته جون پټپو ولاړ دي، پر رسمي ډول حکومتي دفترونه چې دي په دوه مرزم تړلې دي، د غرنګي په ورجینیا مریلند دا شاوخوا د دې سره جوخت گاونډي ایالتونو کې هم چې دي، نو د سکولونو چوټیانې دي، ماشومان سکولونو ته نزي، او دا شخکاریږي چې تر سبا پورې کې دي شي حالات سره لګ ډیر سم شي، خو ووري پرتی دي، او دلته عام جون چې کم په امید ډول په واشنگټن کې کم د بهر نسلګری راځي یا د چارواکو کم تګ راتګ وینو هغه غسنې لیدل کېږي.
سبا
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولوین د ګل په راز باندې ویلي دي چې دوی د هندي کپنیو سره د ولسی اټومي ملګرتیا لپاره د خندونو د لری کولو په اخیری مرحله کې دي. د هغلی سولوین تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي تړون کې نوې آغاز کېدونکې ده. د انیتا پاول راپور زموږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
پنوی ډیلی کې د امریکای د ملي امنیت صلاحکار جیک سولوین ویل د هند اټومي توان د خواهش په مخ کې اوس ډیر خندان نشته ده.
امریکا اوس د اوږدې مودې راهیسې لګیدلې هغو بندیزونو د لرې کولو په آخري پړاو کې ده چې د هند لوی اټومي ادارو او امریکایي کمپنیو ترمنځ د عامې اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي کاغذي کاروایي به ډیر زر پوره شي. اوس د تاریخ د پاڼې اړولو وخت دی.
د هند کورونو زیمواریو منلو قانون هغه امریکایي کمپنیو ته یو خند وو چې په هند کې د بلی یا برېښنا کارخانه لګولې. د څه قسمه حادثې په صورت کې په دې کمپنیو د زیمواری منلو لوی بوج وو. صدر بایدن لنوی ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي. د ستمبر په میاشت کې د وزیر اعظم نریندر مودي د کواډ د سر مشرانو غونډې کوربه وو. کواډ د څلورو هیوادونو اتحاد دی چې د بیجنګ سره مقابله کوي. په واشنگتن کې د هند چارو سارون کې وای چې د سلوان سفر د فضائي همکارۍ دفاع او نور برخو کې کلیدی اعلانونه وکړل. دا ټول د امریکا د راتلونکو واکمنو لپاره لار پرانیزي او د تلونکو واکمنانو په حق لا شاته یو مثبت تاثیر هم پرېږدي.
زه فکر کوم چې دا واقعیتن په حقیقت کې زموږ د نورو ملګرو په پرتله هند ته لوی لومړیتوب ورکول دي
او د شراکتدارۍ انتر دی د دوی د اختلافونو په دوران کې هم وده وکړه. د مثال په توګه د روس په اوکراین د بریدونو وروسته هم د نوی ډیلی او ماسکو ښه تعلقات وو. روسو داسې فکر کوي چې د ټرمپ او د مودی د ښه شخصي اړیکو په موجودګۍ کې به امنیتي همکاري ښه روانه وي. البته دا ځل به تاوتریخوالی اقتصادي وي.
تاسو به ګورئ چې بهر په سرمایه کاری کې ډیره ولوله نه لیدل کیږي. په هند باندې به ډیر فشار دا وي چې نور امریکایي توکي واخلي. دا که هایډرو کاربن وي یا دفاعي توکي، دا هغه شیان دي چې دا خستو اختیار یې د هند سره دی. نو اقتصادي اړخ هغه دی چیرته چې زه یو ساندېخمن یم.
دواړه هیوادونه د جنوري په میاشت کې خپل اړیکې تازه کوي. زه رحمان بودرم او دا راپورت انیتا پاول تیار کړی وو.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د انګلستان وزیر اعظم کیر سٹامر په هغه خلکو سخت نیوکه کړی دا چې د په وینا دروغ او ناسم معلومات خپروي. نوموړي دا خبرې ورسره له هغه کړی دی چې امریکایي بلیونیر ایلن ماسک ور باندې نیوکه وکړي. هغه لی ماسک چې د امریکا د منتخب سر ډونالد ټرمپ نږدې ملګری دی په برتانوي وزیر اعظم تور لګولې چې د ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه په خوانی دوسیه غنی او تر اوسه سمې نه تعقب کړ تر اوسه سمې نه دي تعقب کړی. نور حال د خبريال هنری ریجول پر راپور کې زمونږه د آشنا ټي وي خبريال متی الله عابد وړاندې کړي.
امریکایي میلیارډر ایلن ماسک په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د انګلستان په دولت د نیوکو ولړۍ پیل کړې ده. پرته له کوم شواهدو نو وړۍ په برتانیوي صدر اعظم تور لګوي چې د ماشومانو د جنسي ګټې په تړاو په ډیرو قضیو کې تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړې. دا قضیه چې ویل کېږي تقریبا شل کاله زړه سابقه لري په ماشومانو د ډلې ایزو تیریو په اړه ثبت شوې دي.
داسې ګڼل کېږي چې هغه قضیه چې پاکستاني نژاده کسان پکې توران دي او تر اوسه یې نه پلټنه شوې او نه پکې چاته سزا ورکړل شوې ده. زما په نظر پولیس په دې قضیو کې عریضه کوونکو ته ډېر ارزښت نه دی ورکړی ځکه چې زیاتره مزدور کار وړې نجونې دي. بله مسله د ټولنیزو حساسیتونو هم ده چې پولیس د یوې خاصې ټولنې په ضد ګام اخیستونه ډېره کوي.
د یادو تورونو په لړ کې د هماغه وخت یو مخفي ساتل شوی قضیه د محافظه کار افراطي مبارز تامی رابینسن ده چې اوس وخت په نورو تورونو زندانی دی. ښاغلی مسکوایی چې رابینسن باید راخوشي شي او د په وینا هغه کسان باید ونیول شي چې اصلي مجرمین دي. ښاغلی ماسک په برتانوي صدر اعظم تور لګولی دی چې کمکیو ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستونکو خلاف ګام اخیستو کې پاتې راغلی دی. خو د انګلستان صدر اعظم دا تورونه ردوي.
هغه کسان چې درواغ او غلط معلومات خپروي هغوی د اغیزمنو کسانو سره هیڅ همدردي نه لري. دوی د خپلو ګټو په غم کې دي. څوک چې تامی رابینسن د پاره چیغې وهي اصل کې خپلې ګټې پکې لري. دوی د یو داسې شخص ملاتړ کوي چې خپله د ډیرو قضیو د خرابېدو مسؤل دی.
ښاغلی ستار مروایي چې کله دای لوی څارنوالو د خپل ډېرې قضیې بیرته راسپړلې دي او ستیری ډېرې آسیایي ډلې محکمې ته کش کړې دي. خو ښاغلی ماسک د انګلستان د صدر اعظم خبرې د شرم وړ بللې دي. د انګلستان صدر اعظم تر اوسه راسن د ښاغلی ماسک نوم نه دی یاد کړی.
دچ ښاغلی ماسک د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ ته ډیر نږدې دی نو ځکه د انګلستان صدر اعظم یې نوم اخیستو نه ډره کوي. همدا وجه ده چې هغه خبرو کې هم ډیر احتیاط کوي.
په عین حال کې ښاغلی ماسک د آلمان په مشر اولف شولز هم انتخاب سره سره د هغه د مخالف ګوند ملاتړ کړی دی. د اروپا یو شمېر سیاستمدارانو غوښتنه کړې ده چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف د ناسمو معلوماتو په سر باید عملي اقدام وشي.
زه فکر نه کوم چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف به کوم ګام واخیستل شي، ځکه چې ښاغلی ماسک ځان د بیان د ازادۍ مبارز بولي او په اروپا کې زیاترو ملکونو کې د بیان د ازادۍ طرفدار دی.
د دوشنبه په ورځ ښاغلی ماسک د انګلستان د اصلاح ګوند په مشر نیګل فارګ یو تازه گزار هم کړی دی او ویلي دی چې نوموړی د اصلاح ګوند د مشرۍ لیاقت نه لري. د انګلستان د اصلاح ګوند مشر د ښاغلی ترامپ په خوانی ملګری هم یادیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا ټی وی خبريال شیر غورزنګ راپور تاسو واوري د قومي اسمبلی د کورنۍ چارو قائمه کمیټې د ماشومان سره د تشدد په قضيو کې د ماشومان لپاره د عدالتونو جوړولو بل بل په متفقه توګه باندې منزور کړي دي. د ماشومان د حقوقو کارمندان وایي چې د قانون جوړولو ترڅنګ د دې د عملی کولو او مقدمه درج کولو لپاره د پولیسو د چوکیو ماحول هم خکولو ته اړتیا ده. د دې خبريال عربی پیر د اسلام آباد نه په دې باندې نور تفصیل تاسو وایي.
د ګولیا د شنبه په ورځ د داخله چارو په اړه د قومي اسمبلی د قائمه کمیټي غونډه کې د قومي اسمبلی غړي سیدا نوشین افتخار د ماشومانو سره د تشدد په کیسونو کې د ماشومانو د عدالتونو جوړولو بل وړاندې کړی و کوم چې په متفقه توګه منزور کړی سو. د بل مخې په قانون کې د ترمیم وروسته به د جنسي تیرو زپلو ماشومان لپاره د ماشومانو عدالتونه جوړولای سي چې تر مخه به یې مجسټریټ د متاثره ماشومانو بیانونه په شماحول کې اخلي او د یو نفسیاتي ډاکټر په موجودګۍ کې به په شپږو میاشتو کې د جنسي تیري فیصله کولای سیم. د ماشومانو د حقونو کارمندان د ماشومانو د عدالتونو جوړولو پریکړه ستایي.
د ماشومانو لپاره عدالت ته تګ آسان نه دی، هم د دې له سببه د ماشومانو عدالتونه ضروری دي. چرته چې ماشومان د تورن کس مخې ته نوی ولاړ او د وکیلانو د بیلابیلو سوالونو جوابونه نه ورکوي چې د ماشومانو لپاره ډیر ګران کار وي.
د بشری حقوقو فعالان وایي په هیواد کې د ماشومانو د جنسي تیرو په اړه یو شمیر قانونونه شته، خو په جنسي تیرو کې ککړ کسانو ته سزا نه ورکول کیږي.
آگاهی بالکل نه لوګو کې پاس جو یلی
خلک نه دي خبر چې قانوني مرسته تر لاسه کولای سي. د ماشومانو لپاره هغه ماحول نشته چې بلاړ سي مقدمه درج کړي، بل په پاکستان کې مرکزی ډیټا نشته چې ډیر ضروری دی. دویم په خلکو کې د اړه پوهنه خورول هم ډیر ضروری ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساحل د یو رستنی ریپورت لمخې د 2023 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په ټولنیزه توګه 20% ماشومانو سره جنسي تیرو کې پیژندلي خلک اول 20% ناآشنا کسان ککړ دي. فعالان وایي په دې کې په لوی شمېر داسې پیښې دي چې د سره ریپورت کیږي هم نه، بل پلوته د اقتصادي حالاتو له امله هم اکثره خلک دغه پیښې نه ریپورت کوي.
دا ټول خدمات ډیر ګران دي. دا وخت چې د خلکو کم اقتصادي حالت دی، زه فکر لرم چې خلک به دغه رنګه مقدمه نشي درج کولای، ولې چې په دغه مقدمو کې ډیرې پیسې هم لګي.
د سستینیبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د ورستنیو خبرو سو شمیرو لمخې په پاکستان کې په 15 کالو کې د ماشومان سره د جنسي تیرو په پیښو کې 260% اضافه شوی ده، چې سرګندوي مضبوط قوانین د دې په موثره توګه عملي کولو او د عام ولس ترمنځ پوهنه خورولو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسه.
د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا جوړې جرګې ته د ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي دي چې پاکستان د سختو حالاتو سره مخ دی. پاکستان او افغانستان د یو بل په ضد خپل خاوره کارولو باندې خبرې کوي او د چین هیواد د دواړه دوست ملکونه بلي باید هغه د اقوام متحده او ګاونډي هیوادونو سره په ګډه ناسته کې د خبرو اترو د لارې حل راوباسي. د ډیوه خبريال له متولا سرحدي په دغه نور تفصیل تاسوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نظارت لاندې او د پښتون ولسي قومي جرګې د کنوینر نواب ایاز خان جوګزی په مشرۍ کې په چمن کې د ورځنۍ جرګه وسوه و جرګې ته د سیمې مخکښو قومي مشرانو په خپل ویناو کې په سیمه کې روان حالاتو باندې رڼا واچوله او تجویزونه وړاندې کول. په دغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبک شې د امنیت وضعیت لا خرابېدو په اړه دښنې وښودلې او نور زیاته کړه چې پاکستان افغانستان پر یو بل د مداخلت کم تورونه لګوي هغه دی باید یو بل وات او د حکومت د په مشرۍ کې جوړ کمیشن په ځای پلټنی وسی. جرګه کې د یاد ګوند غړو کامی مشرانو او دنیا علماو د وړاندیزونو پر اساس غنی قراردادونه هم وړاندې شول چې د حکومت تعلیم سیات امن ورکول او پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي اسانتیاوې غوښتنه وسوه. خو دغه جرګې ته په خپل ویناو کې مشرانو د پاکستان لخوا افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورت ویزې باندې کولو پریکړه هم سخت وغندل او ویل چې باید وکبایلو ته د پخوا په شان تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پښتون ولسی کمی جرګې کنوینر نواب ایاز خان جوګزی او جرګې ته په دغه محل وویل چې په بلوچستان کې نامنی پیښو کې داسې خلک لاس لري کوم چې بیل بیل بڑا خپل کارونه سر ته رسوي او د پښتونو پر وسایلو باندې قبضه کول غواړي. خو د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزی په ډاګه کړه چې پاکستان زموږ پښتونمنۍ باندې قبضه کوي او بل ترته پر موږ بندیزونه لګوي. دغه موږ ته د منلو وړ نه ده. پښتونخوا ګوند لخوا په بلوچستان په مختلفو شهرونو کې سوي دغه 15 جرګه ده. په کوټه کې به د رواني میاشتې په اخر کې اخیرنۍ جرګه وي. د یاد ګوند لخوا دغه جرګو کولو پریکړه تیر کال په بنو کې سوي جرګه کې وسوه. خو د پښتونخوا ګوند لخوا روان دغه جرګو او غشتونو باندې د حکومت تکس لامل تر اوسه مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبري خبرونه ګوري. مرکزی حکومت داوه لري چې تیر کال 2040 کې اقتصادي اشاره مثبت ترته تلې خو اقتصاد پوهان وایي د هغه مثبت اثرات خلکو ته نه دي منتقل شوی او راتلونکي کال هم د پاکستان حکومت ته غربت بیروزګاری قرضې بجټ او د ټیکسونو خساره غټ چیلنجونه دي. د ډیوا خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل د مردان وړاندې کوي.
د سٹیټ بینک د رپورٹ مطابق تیر کال په ملک کې د ګرانې کچا د 38% څخه 0.1% تراکوده شوه او د سود شرا د 2% نه 14% تراکمه شوه. خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد په لنډمهاله پالیسو روان دي او راتلونکي کال امکان لري د پاکستان قرضې لا نور هم زیات شي.
انفورچونټلی دا زموږ یو ډیر دبه وایو چې یو ډایلما هم ده، دا یو پیراډاکس دی چې بر انډیکیټرز خو ډیر پوزیټیو دي او ډیر زیات مطلب دار چې کوئیکلی دا غي امپروومنٹ شو کړی دی. خو که ته په گراوند باندې وګوري یا یوت ان امپلویمنٹ وګوري یا ته پاورټی وګوري یا ته فار ایگزامپل وګوري چې یاره د خلکو په هاوس هولډ انکم کې څونه امپروومنٹ راغلی دی، نو هغه هغه شان امپیکټ نه دی بلکې هغه پرسنټیج انتهایی کم دی، آلموسټ ډسکریجنګ دی.
نړیوال بینک په خپل رپورٹ کې ښایي په پاکستان کې تیر کال غربت 0% زیات شوه، د غربت شرا 15.3% ته زیاته شوه او 1.3 کروڑ خلک د غربت د کلی لاندې تللي. د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور د لوزنامې ورستو د ټیکسونو هدف د 6 کروڑ روپے په ځای 15.6 کروڑ روپے پاتې شوه او په دې کې نږدې 1.4 کروڑ روپے خساره روان کیږي. څېړنې ښایي په ملک کې د بیروزګارۍ کچه 10% ده او په بجټ کې تړل شوی د پرمختیا هدف 3.6% هم نه دی پوره شوی. اقتصاد پوهان وایي حکومت بجټ خساره د پورونو نه پوره کوي.
بجټ چې کوم انډیکیټرز وو یا چې کوم ډیفیسټ وو نو هغه سي واښه وې کم شوی نه دی، چې هغه د ریوینیو په مت کې کتا شو وای نو هغه هم سي واښه وې دی. نو را روان دا اوس 2025 کې چې کوم چیلنجز دی ګورنمنت ته را روان، دغه کې یو د انرژي ډیر غټ دی او بل دا ډیفیسټ په دې سن برابرې.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف دراتلونکي 15 کالو د پاره د اقتصادي پیاوړتیا وړان پنوم پلان اعلان کړي چې به پکې د پاکستان برآمدات 80 ارب ډالر ته زیات کړي شي او غیر ملکی نیخ پنیغه پانګونې به 10 ارب ډالر ته ورسوي. د خزانه وزیر محمد اورنگزیب وایي هڅه کوي چې حکومتي اخراجات راکم کړي او د ټیکسونو شرا د 10% څخه 14% ته زیات کړي. خو اقتصاد پوهان وایي په ملک کې د توانایي بحران او د توانایي زیات قیمتونه داسې چیلنجونه دي چې له عملي صنعتي پرمختیا نه کیږي او په بیروزګاری کې اضافه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د صحت قومي خدماتو او رابطي وزارت د توله خوراک او غذایت په حق لجاري شوی کلیز بیانیه کې ویل دي چې د پاکستان 22% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي، چې له عمله یې د کال 2030 پورې د غذایت په باب کې د دوامدار قومي اهدافو ترلاسه کولو کې ننګونی رامنځته کیږي. په دې حق له د غذا د کارپوهانو نظر په خبر نه دی و خبريال عثمان خان تاسو ته وړاندې کوي.
د خوراک د کمی او غذایت په حق لا د کمی بولټن شمیري وای د هیواد 30% ماشومان په کټ چیت دي او په قبایلی ضلعو کې بیا هر دویم ماشوم په ونه چیت پاتې دي. د عمر په لحاظ د زیات وزن ماشومان 10% دي او په قبایلی ضلعو کې بیا دا تناسب 23% دي.
نیوټریشن حالات په پاکستان کې ډیر زیات خن دي او ټایم ټو ټایم سرویس کیږي دا غیر ریزلټس چې راځي نو کتا سورستونی سو پینځه ډیر ښکالونه نه بلکې چې دی نمبر پسې شاته لاړ شي نو دا د سټګننت را روان دي، امپروومنت پکې زیات نه را روان. ډیر کنټریبیوټینګ فیکٹرز دي چې ډیر شیزونه په دې کې خپل حصہ اچي، غربت هم یو دی، فوډ انسیکیورټی هم یو دی.
رپورټونه وایي د خوراک لوړې بیې، ناداری، موسمیاتی بدلون او د روزګار کمی د بیتوله او کمزوري خوراک علتونه دي. د ویټامینو کمی ته ډاکټران پټه لوګه وایي، د دې لوګي بغیر د ټیسټونو پته نه لګي او د سروې تر مخه په هیواد کې نیمایي نه زیات ماشومان په سنه سوجه لدی ښکار دي.
نو بیلنس ډایټ هغه ته چې هغه ستاسو بدن تمام ضرورتونه
پورا کی سمر جستا دا بدن دا نیوٹرینٹ ضرورتوں دی اپ پورا کی ای پر ضروری جتے دا وہ واس پسی کر دے کچھ جگہ پتا سمر سمپل رنگونا پر دا سہا منڈی رول شے روٹے فارم کی سبزی فارم کی سلاد فارم کی چکنے فارم کی دو مسا پر ڈائٹ بیلنس کی
خو داش میری نوی ندی په کال 2011 او بیا کال 2014 کې د فوډ اینڈ سکیورټی او غذایت په حق لا د سروې پستا په هیواد کې ځینې سیمې د ماشومانو د زیات وزن او د قد د کمی د بیتوله خوراک په مد کې په بیړنی حالت کې د خودل ورستو حکومتونو ځینې ګامونه هم پورته کړی دي په پښتونخوا کې دا وخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري یونیسف 350 او د صوبایي حکومت په خپل مصرف 150 غذایی مرکزونه پرانستل شوی او
فعال دی دا دی صوبی کډیر زیات شینو یو 20% 40% کم کیس لوډ چ دینو دا ایڈریس کی دا 80% اوسم دا ماشومان جی کم دینو دا دی سرویس دا کوریج نا بهر دی چې اغه د پاره یو غټ سوچ پکار دی غټ انویسمنٹ پکار دی او دا ماشومان ټول په لګمو د کی په یو ځای باندې ټریټ کول غواړي په دې لږ لږ باندې که مونږ وایو چې 20% هر کال ټریټ کوو نو د دې سره څه فائدن کیدونکي نه ده لکه
خدای غذایت ماهرین وایي د غربت او نادارۍ نه پرته د خوراک شخصي او کورنی عادتونه هم د بیتوله خوراک یو لوی وجه ده او په دې کې په ټولنیز کچ د زیات پوهاوی اړتیا ده عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
سواد پخپل غیګه کې د زرګونو کالو تاریخ او تاریخي آثار لري او د سواد معلم جابي په ننګريال سیمه کې اوس هم په غرونو کې د زرګونو کلونو زاړه بوتان موجود دي دا لار به د هغه وخت خلکو د هندستان نه چین ته د تجارت د تګ راتګ لپاره کاروله د ډیو خبري الفا از پر پدغه نور تفصيل تاسو ته وړاندې کړي
بوهانوی چې سوات ته د لرغونو آثارو زنګو ویلې شي او د سوات په هر سیم کې د زرګونو کلونو زړه آثار هم شته د سوات سرخار منګوري نه په 10 کیلومتره فاصله باندې ننګیال سیمه ده چې د سیم په غرونو اوسم د زرګونو کلونو زړه بوتان موجود دي او یو شمېر خلک یې کتلزي
دلته مختلف قسمه مذهبونو مجسمې دي او خاص کر د بودا مجسمه ده پکې او تاریخی مقام دے خلک راضی وزٹ لا نو منگ پخلم د علاقے خو منگ وزٹ لا رازو او دلتا د دیزی دا نندارے کو او مختلف قسم مشاہدہ د دی بوتانو د دی وکو
بوهان وای چې په جهان آباد کې د بودا یو غټه مجسمه ده او په دهر باندې د ننګرهار د مجسمه هم دي ځای مشرنان وای چې دلته سټوبې هم وي خو د وخت سره ټولې ورنې شوې دي ننګرهار سیمه قدرتي ډېر خاص لري نو ځکه دې سیمه کې قدرتي کلتوري او تاریخي سیلګری په شیر غشتا
دلته موږ د بوتانو د تلو راغلی او دلته مختلف قسمه مجسمې د بوتانو
سواد د نور مذهبونو علاوه د بود مد د زرګونو کلونو تاریخ لري او په نړۍ کې د بود مد د منونکو د ټولو لوی دی عبارت ځای هم په سواد کې دی د سواد عجبخانه کې په یوه لویه ګډه د خپې نښه ده او د بود مد مذهب منونکو وایي چې دا د بودا د خپې نښه ده
مونږ ته په ننګرهار کې ډېر زیات قدیم آثار ملاویږي چې په هغه کې د بودا د پدما پانی روپ مجسمې ډېرې زیاتې ملاویږي او بلکې زه په زیبانی مجسمې دی او دغه مجسمه په کې د پدما پانی ډېره مشهور هم ده
بوهان وایي چې ننګرهار په دهغه وخت د خلکو د هندستان نه چین ته د تجارت غټ لار وه او په دې لار به سوداګر د هندستان نه چین ته تلل فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا ننګرهار سوات
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په بلوچستان کې د یخ څخه د ژغورنې لپاره خلک د کباړ ګرم توکي اخلي. اخستونکي وایي چې دا د نوو توکو په پرتله ډیر ارزانه دي، خو کاروباریان یې وایي چې خلک د ګرانۍ لکبله د اخستو توان نه لري. او په دغه باندې د ډیوه خبریال هم سمسور د کوټې نه نور تفصیل تاسو وایي.
د ژمی د یخ د زیاتې دو سره د کوټ شار په کباړی مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سویدا. زیات شمیر غریب خلک نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ماشومانو لپاره هم کوټونه، ګرمي گنجی او ګوټونه اخلي. زیات شمیر خلک د بلوچستان د لورو پرتو سیمو اوسېدونکي دي.
دغه ګوټونه او چوټي او کباړی شاندې ور ارزانه شی به پیدا کوو، او نو بازار کو ګران دی یار. بچان ته اخو یخ دی یو خران په سیټ غډی غواړي وره دا کباړی شان ارزانه دي. خو شو وس دغه دی وره هغه زړه ګوټونه په 300 په 500 په 400 دغه رقم دی نه یو خډیر ګران دا ګر د غریبانو لپاره بازار جوړ دی. دا سرمایدار د چیر راځي هر کال یو په دا یخ بس ګرد دا شان ګوره د کباړی دغه غوسیم دي. دا هم دغه کباړی ګوټونه
د بلوچستان زیارت کان مترزی کنچوغای توبه کا کړی برشور کاریزات کلات مستونګ اغه سیمې دي چې رسی په ژمي کې یخ زیات وي او واوره هم کیږي.
زرا غلې مده ته کباړی ته دلته ششیان خرڅیږي، د بار شیان راځي، دغه کې شش شیان راځي. نو دا غریب چې دی په واس کې دی شیان د پاره ما خو ځان د پاره ما خو بازار کې نه سیاخسته. نو دلته کباړی ته راغلی دلته سرځام ملاویږي. ازما سپلنجی علاقہ د ډیر یخت دی، دا ټیم کې ډیر ضرورت دی. نو راځو کله کله چکر ورته.
نذیر خان لا تو کالو زخه د کباړی کوټونه او گنجی فلوري وی دغه توکي بارنۍ حیوادو څخه لمړی کراچی ته راشي بیا دوی دلته راوړي.
غریب عوام راځي دغه لپاره بس 200 300 ورکو بازار نه سپلای نه شخصي بازار وسنه لري. بس د غربانه نزل ته خل اعتبار را شي کله اعتبار نه شي. بس غریب دی په وسنه لري کوټونو بازار کې هغه په 3000 15000 دلته موږ په 200 په کو بس هغه دی واه.
جن دکانداران وی چې د پخوا پر طلبان ګنج مو خلګو د اخستلو توان د ګرانی له کبله للاس ور کړی دی.
یار کاروبار خو وس ولا کشه دی. د خلکو سر نه پیسې ست نه شي چې جو وربا کې هغه په لغه بیا بیا نه غواړي. ډېر دوه فرق کړی لکه شپاور لکان کم سوي دي ګراکان.
دکانداران وی چې په دې کې ډېر د ګران بي او ډېر ش په زړه پوری د معیار وړ ګوټونه او نور توکي هم راځي.
دا اول راځي د بار څخه کراچي ل بیا موږ په کراچي کې رانیسو. په جن فوټ کې خرڅو دلته ډېر ارزانه دي. مختلفه ګوټونه دي، شوشو ګوټونه دي. په دې کې د نامه والا ګوټونه راوځي په 6000 په 2000 هم پسته کمزوریم کې راوځي. د غریبانو لپاره بس دا ډېر ښه ځای دی. نامه والا ګوټونه بیا په شو بای هر کم شيسته، فوټبال والا استا، کرکټ والا استا، هر کم ګوټونه استا. ځوانان خلک بس دا شوشو ګوټونه خوښي. دا شوشه معنا دا چنيان د پاره ماکه د غټان د پاره ماکه.
د کوټ شار په دغه کباړی مارکیټونو کې ویول ورته د یخ او د غربت زپلو لپاره ارزان بای توکي پلورل کېږي. خو بل خوا ته بیا د ګنډ شمیر کورنۍ لپاره د معاش یو مهمه ذریعہ هم ده. دکانداران ویي چې دوی هر ورځ للس زخه تر شل زور روپۍ پوری سودا کوي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
د ډیو ټی وی دا یو څه خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې راسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ د روانو چارو پروګرامونه او خبرونه او د دغه ترڅنګ په لیکل شوی بڼه تازه خبرونه تاسو د ډیو په وپاړه www.radio.com باندې سلیري ساته کې شي. دغه معلومات وخت په وخت باندې زمون همکاران تاسو لپاره تازه ساتي. زه سره د خپل همکارانو ډایرکټر الیاس او د پروډوسر عدنان شیس تاسو نه خپل اجازه خوش پولري تلفم.
دي.